سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګره څلور بجې شې دي خبري خبرونه ته مو زه فريده سوال د امیر احمد صافي تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ټوست وای افغاني خزه اونجونی چې په کور باندې نه دی ونشي کولای ازادانه تګ راتګ وکړي از تکړه تر لاسه کړي د خوارزمي او رواني فشارونو سره مخ دي توماس ټوست بیگ په څو ټویټونه کې ویلي چې له شمیر سړور خزو سره کېتلې دي او مهمه خوختنی او مشاهدي اوریدلې هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې مشري خزي کوي له کړونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي همدارنګه ویلي چې پاکستان ته د خپل د ورځني سفر پر مهال د دې هیواد لوی درستیز جنرال سید اسیم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له موین اسد مجید خان سره د افغانستان د نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي خغلې وست ویلي چې په دې کتنو کې د ټوریزم امنیتي وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناک واقعي خبرې وکړي چې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم یې اغیزمن کړی دی د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې لاټکل سره سم سبا او بل سبا په میدان وردګ بامیان غور د کندي سرپل بلخ جوزجان فاریاب بادغیس هرات او بدخشان کې واورې او بارانونه ورېږي په افغانستان کې له تیرو څو باندې درې اونۍ راهیسې د سړې هوا له امله تر یو سلو شپږ شپېته ډېر کسان وژل شوي دي او په سلګونو زره څاروي تلف شوي دي تر سلو ډېر کورونه هم یا په بشپړه او یا هم یوه برخې د روغتونو له امله تخریب شوي ده دا غوښ مونوم اپنشی تو کو دروغ د کسانو د درملنې 15000 بستریز حمایوي مرکز نن په کابل کې پرانیستل شو پر دې مرکز 15 میلیون افغاني لګښت راغلی دی طالبان وایي چې د افغانستان له بیلابېلو سیمو څخه 14000 اپنشی مواد دروغ د کسان راغون کړی دي چې 15000 یوازې د کابل څخه دي د غوښ مونوم د نشي تو کو د درملنې د مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې د طالبان یو شمېر چارواکو سربېره د ملګرو ملتونو استازو او په کابل کې د ترکیه چین او پاکستان سفارتونو استازو هم برخه اخیستی و د اوکراین پاوز وای روسیه د اوکراین ختیز سنگرونو ته نویز وکونه استولې خو د پام وړ پرمختګ نه کړی د اوکراین پاوز لید رستیز نن وویل چې د خمنه پلیمار او بخمود سیمو کې خپل غریز بریدونه نه دی درولې د اوکراین پاوز هم درنګ ویلې چې روسیز وکونه د دانسک سیمې په اودیاکا او نوو پاولو باندې هم بریدونه کړی دي چې نتیجې نه ورکړې بلکې خپل ځواکونه ته ډیر تلفات اوښتې دي روسیې د بریدونه داسې مهال زیات کړی دي چې واشنگټن اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالرو پوځي تجهیزاتو دستولو ژمنه کړې ده او په اروپایي ټولنه کې تیر 2022 کال د برېښنایي موټرو پلور بې ساري کچې ته لوړ شوی دی د اروپا د موټر چلونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نوو پلورل شوو موټرو څخه باندې 2 سلنه برېښنایي موټرو چې وړم 2022 کال د اندازه څخه باندې نه او له هغې مخکې کال یوازې څه کم 2 سلنه وه د دغه موټرو چې پر بیټرۍ چلیږي پلور داسې مهال لوړ شوی چې اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له 2015 کال وروسته په ټولې پټرولي او ډیزلي موټرې چې نه تولیدیږي د اروپایي ټولنې وویشغړو دغه هیوادونو هڅه کړې چې تر 2015 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې دا مطلب لرو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت څخه د حل لار ومومي د چې څه ډول حل لارو ته مومي وړاندې په خبرونه کې به په راپور او مرکه کې درته وایي د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې بشري حالات په بېساري کچوي کړکېچن شوې ده دا چې ولې وړاندې په راپور کې به درته وایي د دې تر څنګ د غزنی اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته د پیازو بیا لوړ شوې ده
پیاز ساکو ډیر قیمته ده څلور نیم سو من د پیاز اوس بازار خرسي
د دې تر څنګ د خوست منګل میشتو سیمو سیدونکو د روغتیایي خدماتو په برخه کې لستونزو شکایت کوي د چې کومو برخو کې دوی ستونزې لري دا به هم درته وایو د کورنۍ جګړې وروسته جزئیات به هم درته ولرو ملتیا مخوړه
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت څخه حل لار عمومي چنجونی او ښځې د رمزه شو محدودیتونو په لوم کې پاتې رنشي. اغلی محمد تازه په خپل ټوټر په افغانستان د خپل وروستي سفر ته په اشاره سره لیکلي دی، په کندهار کې د حاکم نظام له چارواکو او د لمحو له شورا سره په دې اړه خبرې اترې کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
په داسې حال کې چې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د طالبانو له لوري په افغان میرمنو لا هم د کار محدودیت نه دی لري شوی، ملګري ملتونه وایي هڅه کوي شته وضعیت ته حل لاره ومومي چې افغان نجونې او ښځې د رامنځته شویو محدودیتونو په لومه کې بندې پاتې نه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، افغانستان ته د خپل وروستي سفر په لړ کې په کندهار کې د حاکم نظام له چارواکو او د علماو شورا له غړو سره ولیدل چې له فرصت په ګټنې صحنې ته د ښځو او نجونو د بیرته راګرځولو لپاره له هغوی سره ډیالوګ وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال نږدې دوه اونۍ وړاندې افغانستان ته تللی و چې په افغان ښځو د زده کړو او د کار د محدودیتونو د پای ته رسیدو په اړه یې له کندهار سربیره په کابل کې هم له چارواکو سره خبرې کړې وې. په ورته وخت کې د بشري مرستې رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو څلورو چارواکو په نیویارک کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې طالبان به بیرته ښځو ته اجازه ورکړي چې په نادولتي موسسو کې کار وکړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریپس دې خبري کانفرنس ته وویل طالبانو ته پیغام روښانه و. نوموړي وویل دا چې د ښځو لپاره تګلاره جوړیږي او کنه معلومه نه ده، زه نه غواړم اټکلونه وکم، هر څوک خپل نظر لري. زموږ نظر دا دی چې موږ طالبانو ته خپل روښانه پیغام رسولی او هغه دا چې ښځې د نورو حقونو درلودلو تر څنګ د بشري چارو په ترسره کولو کې بنسټیز رول لري. موږ اړتیا لرو چې دوی بیرته کارونو ته ستنې شي. تیر اونۍ د مارتن ګریپتس په مشرۍ یو پلاوی کابل ته له سفر وروسته وویل چې لوړپوړو طالب چارواکو ورسره کار ته د ښځو د بیرته راګرځېدو په برخه کې د یوې تګلارې د جوړېدو ژمنه کړې، خو تر دې دمه د دغه تګلارې په اړه طالبانو هیڅ نه دی ویلي. له دې وړاندې د ناروې د کډوالو شورا مشر هم کابل ته له سفر وروسته ویلي وو چې طالب چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د ښځو د کار لپاره د طالبانو مشر په بل فرمان کار کوي، خو د نږدې یوې میاشتې په تېرېدو د دغه فرمان کوم څرک نه دی لګېدلی. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، ان تر دې چې یو شمیر نړیوالو مرستندوی او موسسو په افغانستان کې خپل بشري فعالیتونه ودرول، خو طالبانو لا هم خپل دا پریکړه بیرته نه اخیستې. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ایرینا امیری ویلي چې د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو بیرحمانه اقدامات د اسلامي همکاري او سازمان د ډیری مسلمان میشته هیوادونو په ګډون او په خپل د افغانانو په ګډون د نړۍ له خوارت شوی. اغلی امیری نن په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو د اقدامات کوم مذهبي او فرهنګي ریښنه لري او په خبري دوی واځي د افغانستان ستر ظرفیتونه خاموشه کوي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې د واکل تر لاسه کولو وروسته سم دستي د جنو په وړاندې لشپګم ټولګیو پورته د خونځي او دروازې وتړلې او په 13 دسمبر میاشت کې دوی له پهنتونونو هم راوګرځولې.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت د حل لار ومومي. خو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوي وروستي سفرونه اوس دغه پلاو د طالبانو په هغه پریکړې چې افغان میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار منې کړې دي د بیرته کار کولو په برخه کې خوشبیني ښودلې، خو دغه خوشبیني په څه معنی ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د ښځو د حقونو ولا فعالې قمر نیا زنه کړي.
کله چې میرمن محمد تشریف راوړه افغانستان ته د طالبانو د پلاوي سره کتنه وکړه، بیا یې خپل په ټویټر کې هم پر کړل چې موږ امیدوار یو چې طالبان به زموږ وړاندیزونه ومني او د ښځو حقوق ته بل خصوص د زده کړې حقوق ته به پاملرنه وکړي او موږ باور یو چې دی به خپل په دژمنه کې وفادار پاتې شي. نو په دغه یو جمله باندې یو ډول مایوسي خبره سو په ښځو کې چې آیا بل داسې جدي اقدام ونه شو چې فقط یو امیدواري خودل کیږي، ولی یو جدي زمونږ د برخلیک په ایسا کې ولی یو جدي اقدام ونه شو، ولی د سید طالبانو د خوا څخه یو د یو تاییدي یو د یو جدي تصمیم نیولو یو فیصله کولو یو اعلامیه خبره نسوه، دا څه رقم ناسته وه، دا څه رقم یو د دوی لاسته راوړنه څه شی وه د دې څخه، دا یو ډول ټول خوندې نورم ناهیلي کړلې، نا امید کړلې، په امیدونو باندې اوبه واچول سولې.
بلې اخلي نیازې طالبان ولی د خزو د کار کولو مخنیسی تاسو لدغه حالت څه برداشت کوي؟
افسوس دلته د چدوی د غولی نه بیانې مونږ نه پویږو چې د دې خپل سیاست داسې مبهم سیاست ده، ګونګ سیاست ده چې هیڅ جبه نه لري، او که نړیوال دغه سیاست په دې باندې تحمل کړی ده، دوی په کوم تړون کې دغه سیاست ته اړ دي. شاید زما په حقیسته باندې من حیث د یو میرمن چې مونږ ډیر د طالبانو د حکومت د راتګ سره ډیر ناهیلي سوي یو، ډیر زیانمن سوي یو، په کورو کې کېناستلو، د کارو د وظیفې څخه پاتې سولو، د وطن فراری سولو، د تعلیم نه هغه د پاتې سولو، په ټولو برخې په کل کې هغه زیانمن کس چې د دوی په نظام کې دي هغه ښځې دي.
ډیره مننه آغلی نیازی. د دغې وضعیت دوام څه پایلې درلودلی شي او ستاسو په نظر مسؤول به څوک وي؟ بیا
مسئول خو سل په سله کې دوی دي، تاریخ گواه ده چې دوی به مسئول یي، ځکه چې یو هغه ده چې څوک ظلم کوي ګناه کوي، یو هغه ده چې څوک ظلم او ګناه په ځان باندې تطبیقي او په نورو یې هم تطبیقي. نو د دغه کس ګناه دو چنده ده، د دغه کس سزا دو چنده ده. دا تاریخ هیڅکله نه شي هیرولی، نه یې افغانان هیرولی سي، نه یې افغان میرمنې هیرولی سي، او ډیر ستر ناورین به هم دوی به ورسره مخ شي د دغه عمل کار څخه که دوی مخه ونه نیسي. نو ظلم تر یو حده پورې چې د زغملو وي خو زغمل کیږي، او کله چې د زغملو څخه ووته، یعنی هغه انتها درجه ته ورسېدل، نو طبعا هلته فریاد ورته کیږي، او بالاخره فریاد د یو ناورین سبب ګرځي چې بیا یې هیڅوک مخه نسی نیولی.
خطر پر دې سو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوي روسي سفرونو په اړه د ښځو د حقونو فعالی قمر نیازی سره خبرې کړې وې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې بشري حالات په بېساري ډول کړکیچن شوی دی. دغه سازمان په خپله ټوټه پاڼه لیکلي، د دې وضعیت لوی لامل د طالبان لخوا د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز دی. پروختي نړیوال سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د ښځینه کارکوونکو کار ته هر وخت په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې ډیر اړتیا ده. بلخوا یو شمېر خلک په ټوله کې په ځانګړي ډول د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دا بندیزونه د اندېښنې نی وړ پولی. خزینه روغتي کارکون کې هم دا موضوع جدي غني. تفصيل په دې راپور کې
په ټیم کې و ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس په کیو
د کابل د قرباغ اوسیدونکو ده. د میرمنې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ویل چې په خو په ګرځنده روغتي ټیمونو کې خزینه کارکونکو ګرځیدلې او د خلکو ستونزې به یې هوارولې. خو کوم ورځ چې د طالبانو د حکومت لخوا په نا دولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز لګیدلې دی، لګن ستونزو سره مخ دي.
خو خدمات وړاندې کول لکه یو امیدوار مېرمن څنګه خوراک وکي، څو خو واکسین وکي، مشوان چې په سوی تغذیه اخته و، په کور کې مواد به ورته ورکولو. متاسفانه چې اوس دا ټیمونه سي کم سوي دي.
د کاپیسا اوسیدونکو اماسي چې روغتیایي کورسونه لوستي، ازادي راډیو ته ویل چې دی د دبليو اف پی په مرسته د افغانستان په شمالي ولایتو کې لم میرمنو سره لیدل او هغه ته به روغتیایي معلومات ورکول.
بدبختانه کې هنوز هم زنا آگاهی
لبد مرغه چې میرمنې د ماشوم د زیګون په حق له زیګون څخه مخ کې او وروسته پوره معلومات نه لري، نو ځکه یې ماشوم له منځه ځي او خپل هم له مرګ سره مخ کیږي. بدبختانه چې مونږ له کار څخه منې کړو، اوس مونږ پریږدي چې د کلیو او بانډو میرمنو ته صحیح معلومات ورکړو.
اغلی مساله نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت دا ومني چې ګرځنده خدینه روغتیایي ټیمونه بیا فعالیت ته پریږدي.
اما از جامعه جهانی میخواهیم که در
نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د ماشومانو او میندو د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره د پدې برخه کې له دوی سره وغږیږي، ځکه د زرګونو کوچنیانو او میرمنو ژوند په خطر کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په افغانستان کې بشري حالات په بې ساري ډول کړکېچن شوی دی. دغه سازمان د دې وضعیت لوی لامل د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ګڼلی دی. بلخوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلی چې د ښځینه کارکوونکو کار ته تر هر وخت په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې ډېره اړتیا ده. دا چې د طالبان حکومت باغ خزینه روغتیایي کارکونکو ته چې د نا دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو په چوکاټ کې خلکو ته په ګرځند ټیمونو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کول د فعالیت او کار اجازه ورکړي کنه، په دې اړه مو د طالبان د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وپوښته، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبان حکومت په نا دولتي موسسو کې د کار بندیز د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې په افغان جنو او ښځو ولګاوه چې په خبرګونه یو شمیر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو یو جک پولی چارواکی ویلي چې پر روسیې د لویدیز لګول شوي بندوزونه د دې هیواد پر جنگي ماشین ډېر اغېز کړی وړتیا یې کمه کړې ده. په عین حال کې د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې د اوکراین ختیځ سنګرونو ته نوي ځواکونه استولي، خو د پام وړ پرمختګینده کړی. تفصیل د نوري اسنوري نور.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو جک پوری چارواکی وایي هغه بندیزونه چې لویدیز پر روسیې لګولي د روسیې پر جنگي ماشین ډیر اغیز کړی او ولتیا یې انکم کړی ده. دغه چارواکي دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې په دې اړه چې آیا موسکو د دغو اقداماتو د څنګ تکولو ولتیا لري پوښتنې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابن دینیګن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه اقتصادي بندیزونه چې د تیرې فبروري له میاشتې وروسته پر روسیې د اوکراین د یرغل له امله لګیدلي پر موسکو فشارونه راوستي چې راتلونکي میاشتې او کلونه به موږ د نتیجو شاهدان اوسو. د لویدیز د اټکلونو له مخې پر روسیې د لویدیز د بندیزونو له امله د دې هیواد اقتصادي وده امپڅه شوې او تیر 2022 کال شاوخوا 2.5% وه. خو دا هغومره بده هم نه ده چې د لویدیز یو شمېر هیوادونو یې تمه کوله. سره له دې چې اروپا له روسیې د تیلو او ګازو واردول درولې دي، د هیواد بیا هم د تیلو او ګازو صادراتو ته دوام ورکړی چې له دې درکه د پام وړ عواید ترلاسه کړي دي. په عین حال کې د اوکراین پوځ وایي روسیې د اوکراین ختیځ سنګرونو ته نوي ځواکونه استولي، خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن وویل چې دښمن په لیمیان او باخموت سیمو کې خپل یرغلیز بریدونه نه دي درولي. د اوکراین پوځ همدارنګ ویلي چې روسي ځواکونو د دونسک سیمې په او دیافکا او نو پاولیوفکا باندې هم بریدونه کړي چې نتیجه نه ده ورکړې، بلکې خپل دې ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي. هغه دا چې په خپل واک توګه تاییدول ګران کار دی. روسیې دغه بریدونه داسې مهال زیات کړي چې واشنگټن اوکراین ته د نورو 2.2 میلیارد ډالر پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکو توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. د دغو امریکایي چارواکو په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاټرویټ سیستم د ملاتړ پرزې په لوړ دقت سره رهبري کېدونکي مهمات او د ټانک ضد جاویلن ډله توغندي هم شامل دي. د یو چارواکي په وینا د دې مرستو لومړی جوپه به د امریکا د اوسني دولتي وسلتون پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نوري تاسو اوس کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه تلریش ساته د سهار لښپګو د مخام تر شپګو پر منځنۍ په لندو سپو نونس یو شاو شپګش مترو هم درنګ د مخام لښپګو د سهار تر شپګو پر منځنۍ صفه دولس شپګ نوي د ازادي راډیو خبرونه ووري. د دې سربېره تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه یو مطالبي د ازادي راډیو په پانه چپته azadiradio.com د حالتا ولولی او همدارنګ واوري. اوس په بیرته افغانستان ته ستنه شو. د غزنی او سیدونی کې دلته سبزیجاتو ته په ځنګړی ډول د پیاز او لو سختي ګرنې سرټکوي. دوی وایي د څو میاشتو په پرتلې بیا په یو څلور اسیته شوې ده چې د ډیر خلکو ای د خپل توان نرسېږي. دوی دلته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي چې پیاز پکې وساتل شي او بیا د ژمي په موسم کې بازار ته وړاندې شي. د په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ ټول افغانستان ته اوس ایران او له پاکستان څخه پیاز راولکېږي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په غزنی کې د 1 کیلو پیازو بیا چې له 10 تر 15 افغانۍ په پلورل کېدل، خو اوس دا هغه پیازو بیا له 20 تر 30 افغانۍ تر رسیدلې. لامل یې څه دی چې د پیازو بیا دومره لوړه سوې؟ بزګران او د پیازو سوداګري لاملونه بیلابیل یادوي. 28 کلن نور علي د غزنی په سبزی منډی کې پیاز پلوري. نو موړی د سړو خونو نشټواله او بیا پاکستان ته د زیاتو پیازو وړل دلته د پیازو د بیې د لوړوالي سبب ګڼي.
دلیل خو یې کیا کې د شهر غزنی
دلیل خو یې دا دی چې په غزنی بیا د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې سړی خونی نشته. سبزیان چې ورسیږي او په خپل وخت کې په سړو خونو کې ونه ساتل شي ورستیږي. بلدا چې په پاکستان کې پیاز کم شول، زمونږ سوداګرو ټول هلته یوړل. د ورځې بشپېته اوی موټر پیاز وړل کېدل. دوهم دا چې سړی خونی نه وي، سوداګر اړ کیږي چې یا په سړک واچوي لیلام کړي او یا چې په هر بیا زړه شو پاکستان ته باروي.
که دلته د پیازو سوداګر د پیازو د بې ساري ګرانۍ لامل پاکستان ته په زیاته کچه د هغې وړل کېدل او یا هم دلته د زیرمې لپاره د سړو خونو نشتون بولي، خو د غزنی ډیری اوسیدونکي بیا دلته د طالبانو حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي کله هیواد دومره په ارزانه بیه او دومره زیات پیاز او سبزیان نورو هیوادونو ته وړل کیږي، نو دلته بیا خلک له سختې ګرانۍ سره مخ کیږي. شاوخوا 50 کلن زلمی د غزنی خوګیانو ولسوالۍ د قاضي کلا اوسیدونکی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که دلته سړې خونې جوړې سوې وای اوس به یې بیه دومره لوړې نه وای.
که چیرې دا صفخانه جوړ شي د بزګرو لپاره د دهقانان لپاره ډېر ښه دی. پیاز سږکال ډېر قیمته دی، څلور نیم سوه من د پیاز اوس بازار خرڅېږي، خو صفخانه اوس کله ستا د پیازو دې شیانو اوس دا شی که دغه چې پیل خرابېږي خلک مجبور دي سه خواته واچوي، ټوله ورسېږي. پیاز خو ډېر نه ساتل کېږي او که چیرې صفخانه یي بیا هم یو څه دغه کېږي.
که څه هم چې د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي طالبانو د تیر جمهوری نظام په وخت اجازه نه ورکوله چې حکومت او یا هم همکاري موسسې د خلکو ته د پیازو، کچالو او نورو سبزیانو د زیرمې کولو لپاره سړی خونې جوړې کړي، خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو کلونو کې دلته تر 200 پورې سړی خونې جوړې سوې وې. دوی وایي اوس هم په پام کې لري چې په راتلونکي کې نورې سړې خونې هم جوړې کړي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. محمد زکریا هوتک د کرنې په ریاست کې د سبزیجاتو مدیر دی.
په 1399 او 1400 کلونو کې د کرنې وزارت او همکار مؤسسو په ملاتړ په مرکز او ولسوالیو کې د 200 په شمیر د پیازو او کچالو سړې خونې جوړې شوې وې. موږ هڅه کوو چې د همکارو مؤسسو په مرسته په راتلونکي کال کې په مرکز او ولسوالیو کې یو شمیر سړې خونې جوړې کړو.
د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په رنګ غزنی هم هغه ولایت دی چې ډیری خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو دغه خلک شکایت کوي چې د خپلو حاصلاتو لپاره هیڅ بازار نه لري او ډیری وخت پکې زیان کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس په خوست تور شو. د خوست د منګلو میشتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې سیمه د جګړې نوموړی کرښه وه، خو اوس چې هلته یو څه کراري راغلی بیا هم له چارواکو او موسساتو هیر دي. بل لور ته د خوست روغتیایي چارواکي د منګل میشتو سیمو ته اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي. وایي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې اړوند ادارو سره شریکې کړي او دوی تمه لري چې په روانه زیږدیز کال کې به په دې سیمه کې د یو مجهز روغتیایي مرکز لپاره امکانات ترلاسه کړي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د منګل میشتو سیمو اوسیدونکي وایي چې سیمه یې غریزه ده او د لارې د خرابوالي همدارنګه خوړونو او سیلابونو د لاسه نشي کولی پر وخت خپل ناروغان روغتونونو ته ورسوي. منګل میشت خپله تر ټولو مهمه ستونزه د روغتیا د برخې ګڼي او زیاتوي چې د دې برخې خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري. د موساخیلو ولسوالۍ د ترکی کلي اوسیدونکي سور ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته په تېر جمهوریت کې کلینیک منظور و خو د نامنیو له کبله بلې ساحې ته ولېږدول شو.
اکثره وخت دغه دی چې موږ په دا ځکه دی توی د خوړ د لوسه می کله کله مرزون بازور ته نه شو وړی ځکه چې اوبه روزي موږ په دا خوړ کې باندې یو مخته و خو هغه یو ور د ځنه د جنګ د ستونزو یو عمله مخته په جمهوریت کې یو کلینیک و هغه د کلاندر و خو هغه اوس نشته. پل حال په توت پله کې د هغه خلک هغه ته نږدې دي خوسته خو موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکی درما خان وایي د خلکو اقتصاد ژوبل دی او هر څوک د دې وس نه لري چې تر خاره د خپل ناروغ ته در بست موټر ونیسي او په دې ګرانیو کې د ناروغۍ پیسې هم ورکي.
تو موږ چې تا چې مریض پیدا شي شو خو سر سو په 2500 روپۍ مټار نسو یا هغه مټار نه خي کلینیک مو نشته د نور ډاکټرونو چې دي داغه نشته پورته تیر شي کورته تیر شي می غوښتنه داغه د چوال کړه موږ ته کلینیک پیدا شوی وای که کلینیک نه چې دا ګرځند میټر چې دی دا غالي مسسه یو ته لوس ورکو هغه وای چې ورته تاسو سمیک سره پاګه کړنی لیس کې نه میګا او ریا سه ته سو.
د منګل میشت سیمه اوسیدونکو وای دوی ته هغه وخت ډیر ستونزمن وی چې ناروغي ولري او په لار کې خوړ او سلاب راوتلی وی. ځای اوسیدونکو زین الله ویل
تر کې صحه اکثریت د ستونزې پهل هلی نه تیا نه وی په صد کې د ستونزې دوی ډیر لري چې موږ ته به یو څنګه د کلینیک روکړی شي خطه ک نور نه وی بخې یا دوی ته کوم ستونزه وی یا رسیدګی نشی کړای باید د ګرځ د ټیمونو ته د امر ورکړ شي څو د ساحته هم دوی و درګیا او مشکلات وی هغه ستونزه ته حل کړي.
د مساخیل اوسیدونکو د سرپناه او خوراکي توکو د ستونزو یادونه هم کوي وی به وسدي او پډیرو مشکل شپې ورځې سبا کوي. قومي مشر احمد ویل
همګ د مساخیل منطقه دا د غورورا سخت جنگ زپلې دي اول خط په دازي کې تیر شوی دی مخ په کورونه هېدی دولت مخ رئیس هم نه دی کړي مخ کونډي لرو مخ جتی مون لرو مخ زپلې خالق لرو ایمو سرپنا چې دی ورو راکامې دی په ویو په کور کې پنځه پنځه کور نه پروت دی.
نیکنام د منګل سیمه یو بل اوسیدونکو دی هغه ویل
اچا پنځه د سمه چشپېګ د سمه پټای نه پټای نه لرو خپل خپل شوري شي دا په وخه کې ور دا کا سما سي دا غي پنځه باندې غنم کې دار نه سي پتر جمهوریت کوم ټکه والی وي وغه سب پیسې و سب پټي جوړ شو سب پوتې دي نو مشکل دا دی پتر د برکم بر وستلې دي هیڅ کو بو خو چا وب کام دي چا یو دي چا سم نه رسیږي چا رسیږي
بلوی ته د خوست روغتيي چارواکي د منګل میشتو سیمه د اوسیدونکو کو ستونزې پر ځای بولیا وایي دوی ته لیا د سیمو ډیری عارضي ورغلي چې اړوندو ادارو سره شریکی کړي دي. د خوست جامع روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی ویل دوی په پام کې لري چې پر روان زګي د سکال کې په منګل میشتو سیمو کې یو اساسي کلینیک جوړ کړي خو کچیر امکانات محدود او لاس پلاس دا کار ناشونی و ګرځند روغتیایی ټیمونو ته بدنده وسپري چې سپینې سیمې د اوس لپاره په خپلو خدمتونو کې شامل کړي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه باندې کیله میرویس اخلاقی من د شلګر شهر وسیدونکو په لومړي قدم کې د ازادي رادیو د وشتمی کلیج په مناسبت د ازادي رادیو مشرتابه ګلونو همکاران او تخنیکاران ته شمیر مبارکانه وړاندې کوم. واقعیت سره ازادي رادیو هغه رسنۍ ده چې پر حقایقو ولاړه او د ولس شجاعت نړیوالو پرې رسولې دي. مو ځینې منندوی د طالبان پر اتاک سره د ازادي رادیو نشرات رساله شهر 15 په لمن او نور ولایتو کې کاته دي مدیر خوښینو یو لمن يم چې به ازادي راوي ته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات پر رساله شهر 15 وغځوي دلته کله هیڅ کار نه کوي نو موږ تاسو خبرونه اکثره وخت په میډیا ورو ډیر مننه.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم دولی امینی ده ل خوست ولایت سیدون کیم. ازادای رادیو زمون په ژوند باندې داسې تاثیر کړی دی چې هدی نشته. ما یو خبره لیکلې و ما تا خبره کړې و چې ما څلرم بخه عقل د رادیو څخه زده کړی. ازادای رادیو تل موږ ته حقایق ویلې دي د حالات صحه تل خبره کړي او ګټور خبرونه موږ لپاره پلار چولې دي او زموږ د وطن لپاره ډیر څه کړي دي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ته یوش کلنه مبارک وایو. د مشتبه ډیر بیا پرې توپ سره خبرونه او ریپورټونه خبرول موږ معلومات درې او بل پرې ورسول. نو دې څخه ډیر ډیر مننه چې د یوش کلنه مبارک بیا هم ورته وایم. هنده دې خبر نگاران او تخنیکی همکاران او جوړ لري مننه ژوندۍ اوسئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروانه پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس وای افغانې ښځې او نجونې په کور کې بندیانې دي او نشي کولای آزادانه تګ راتګ وکړي یا زده کړې ترلاسه کړي. له خورا ذهني او رواني فشارونو سره مخ دي. توماس ویس بیګا په څو ټویټونو کې ویلي چې له شمېر زړو وړو افغان او ښځو سره یې کتلې او مهمې غوښتنې او مشاهدې اورېدلې دي. هغه زیاته کړې ده چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې مشري یې ښځې کوي له کړاوونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم سبا او بله ورځ په میدان وردګ، بامیانو، غور، دایکندي، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاباد، خیسیرت او بدخشان کې واره او بارانونه اوریږي. په افغانستان کې لا تیر څو باندې درې اونۍ راهیسې د سړې هوا له امله تر یو سلو شپږ شپېته کسان وژل شوي دي او په زرګونو زره څاروي تلف شوي دي. د غوښ پونم په نشه یي توکو د روغ د کسانو د درملنې 15,000 بستریز حمایوي مرکز نن په کابل کې پرانیستل شو. په دغه مرکز 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي. طالبان وایي چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 14,000 په نشه یي موادو روغ د کسان نغون کړي چې 15,000 یوازې د کابل راټول کړي دي. د اوکراین پوز وایي روسیې د اوکراین ختیځ سنگرونو ته نوي ځواکونه استولې خو د پامور پرمختګ نه کړی. د اوکراین د پوز لید رسیدنن ویل شوی دښمن په لیمان او بخمود سیمو کې خپل غریز بریدونه زیات کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې امریکا اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالر پوځي نوو مرستو د استولو ژمنه کړې ده. او په اروپا ټولنه کې تیر 2022 کال د برېښنایي موټرو پلور په ساري کې د لوړ شوې ده. د اروپا د موټر چلونکو د اتحادې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نوو پلور شوو موټرو څخه باندې 2 سلنه برېښنایي موټر و چې وړم 2022 کال د اندازه څخه باندې نه او له هغې مخکې یو کال کې بیا څخه باندې 2 سلنه و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه د یو بریتانیوي په هنتون په همکاري په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي.
یونیورسيټي په خوا هم دا سروي کوله. په اولو وختونو کې ټول د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروي کوله، خو بیا ورسته دواړه سروي غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي ارامون کې درمل د احتیاط لامل کیږي.
ما ولا د ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې به دا څه وخت راغلی چې ما نه د تادر ډیر شو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د یو خصوصي روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره د دوی د روغتون پر ځانګړونو غږیدلې.
معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې شي په غلط لاروانو باید مثبت فکر وکړي چې زه په غلط لاروانو.
د خان محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ میز ما د احتیاط لامل زوري.
اقل ان ز خپل کور کې اوس نو زمو سید له ز پیو چا سره هم سایه ما اوس یعنی د دوستانو د سیو پریکړه وست باید خپل کور کې ورونو سیږي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پور ډرامه لرو.
ها دا د درغلا
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کماندان صاحب، خدای دی خیر کی څنګه راغلی است؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او برېټانوي پوهنتون کرینفیلډ د تړون پر بنسټ به د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان د سټلایټ په وسیله سروې مؤثره بولي او وایي چې د کوکنارو د کښت اندازې معلومول به له نشئی موادو سره مبارزه اسانه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دې تړون پر بنسټ به د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او د کرینفیلډ پوهنتون به د سټلایټ په وسیله لاسته راغلي عکسونه او شواهد تحلیلوي او په دې ډول به د کوکنارو د کښت اندازه معلوموي. د دې برېټانوي پوهنتون په اعلامیه کې راغلي د سټلایټ په وسیله دا سروې به د روان میلادي کال په سر کې پیل شي او د جولای تر میاشتې پورې به دوام وکړي. په دې سروې کې به 15 لک هکتار زراعتي ځمکې شاملې وي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې ګټوره بولي.
یونیورسيټي پخوا هم دا سروې کوله په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروې کوله، خو بیا ورسته دواړه سروې غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې. د سټلایټ سروې هم ډېر دقیق ده او دغه د سروې ته چا په مزګه باندې کیږي. کوم ځای کې چې د فیلډ سروې ته اجازه دی وي یا امکانات نه وینو د سټلایټ سروې ډېر دقیق ده، واغه تقریبا هغه حتی په بيخي دغه ارقام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د دې ادارې د سروې پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په 2,202 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي و چې د کښت اندازه یې د تیر کال په پرتله په 2,20 ډېره شوره شوې وه. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معینیت پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې اوسنی وضعیت په کتو سره حضوري سروې امکان نه لري، خو د سټلایټ په وسیله د سروې پایلې هم د باور وړ دي.
دا چې ځمکې ته ولاړ شو او هلته کښت اندازه کړو دا سروې ډیر وخت نیسي. که فرض کړو چې په افغانستان کې هر کال تر 1,00,000 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرل کیږي، د دومره ډیرو ځمکو اندازه کول ډیر وخت ته اړتیا لري. دا ډول سروې که څه هم دقیقه او پایلې په 100 کې 100 ښه ده، خو ډیر وخت نیسي. اما د سټلایټ عکسونه 15 په 15 کیلومترو کې ځمکه ښیي. دقت یې ډیر ښه دی ځکه عکسونه یې د جی آی ایس په وسیله تحلیل او تجزیه کیږي. موږ کولی شو معلومه کړو چې په یو ولایت کې یوې ولسوالۍ یو کلي کې څومره کوکنار کرل شوي دي.
د ملګرو ملتونو اداره داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سږ کال د عقرب په میاشت کې د یو UNODC لخوا د کوکنارو د کښت په اړه تر سروې وروسته اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له دوی سره له همغږۍ پرته هیڅ یوې بهرنۍ ادارې ته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې اجازه ورنه کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران پر خپل سر د آرامولو او خوب درمل کارول د اعتیاد لامل بولي. دوی زیاتوي چې د اضطراب او ذهني ګډوډۍ لري کولو لپاره تر ټاکلي وخت ډیر د خوب او آرامولو درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي چې ښایي په اوږدمهاله کې نورو نشئی موادو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا درمل خوري وایي چې دا درمل په لومړیو کې د دوی د خوب او ذهني ګډوډۍ لري کولو لپاره ښه و، خو وروسته یې د دوی ذهن نور هم ګډوډ کړ. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
فرید د کابل ښار په یو روغتیایي کلینیک کې کار کاوه. هغه د کاري فشار لري کولو، منظم خوب کولو لپاره آرام بخونکي درمل کارول چې د موتاد او د موتادینو په مرکز کې بستر کې دوه اړ کړ. فرید وایي چې په لومړی کې مې د ورځې د خوب یو ټابلیټ خوړه، خو بل اخره د ورځې 40 ګولې شوې. د هغه وخت چې د کار کولو توان مې نه درلود او باید بسترې شوای وای.
ما ولا دا ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې به دا څه وخت راغلی چې ما نه دا تدر ډیر شو دا سیستم سره مخ شوم چې ما په ځش پکاله وشو چې ما کلینیک کار کو اخیرا کې ما نه شو کولای چې خپل کار دا صحیح رسیدګي وکم او صحیح په صحیح توګه سرته ورسوم بل څه شل ګولې لکه ما د ورځې به ته شروع کړې خو کاروبار او خو پیسې او خو شهرت ملارو دا څه وخت راغلی چې ما د خپل شهرت او خپل پیسې او دې خون نه راکو
ډاکټران وی چې د ډاکټر له توصیه پرته په درملتونونو کې درملو ته اسانه لاسرسي د آرام بخونکو درملو استعمال ډیر کړی دی اروا پوخ میوان هوشمند وی چې ډیرې کسان ډاکټر ته لیو ځل ورته ګروسته بیا څو ځل د هغه په نقصه کې پر خپل سر له آرام بخونکو خبراوړونکو درملو څخه استفاده کوي
د خوب دواګانې د عصبي دواګانې دا ټول په مجموع سره مریضان ته مشکل جوړي یعنی هر دوا چې یو کس استعمالوي باید د ډاکټر د هدایت لاندې باید هغه دوا استعمال کوي کچېری د خپل سر استعمالي دا خلک بیا روغدي کیږي بل اخر مجبور دي چې بستر شي او ترک کوي د تداوی لاندې ونیول شي
اتیا دی ونروغي دي چې د انسان روانو دماغ سره تړاو لري ځکه نو آرام بخون کې او د اعصابو درمل د نشئی موادو په پرتله ډیر ژر انسان موتاد کوي ډاکټر محسن حسن وایي چې آرام بخون کې او د خوب درمل ټاکلی مود لري چې تر هغه ډیر کارولې د اتیاد لامل ګرځي او د وخت په تیرېدو سره داسې کسان نور نشي موادو ته مخه کوي
سیډنې وایي چې د شپږ افتونه کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي د خوب درمل البته د دې اعتیاد لامل ګرځي او ځینې سیډنې بیا وایي چې در درې میاشتې یو مریض کولای شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي خو پر صورت کچیرته له دغه مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره د دې اعتیاد لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي
لز د کړو کار څخه دنجونو خزمنه کول او په کورنیو کې مالی ستونزې د دې لامل شوی چې په استراب د اخته کسانو شمیر ډیر شي ډاکټران وایي د کسانو چې د آرامتیا او خوب راوستلو لپاره د درملو ته مخه کړي خاید وخت په تیریدو سره دوی په دې درملو موتات شي
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا دې زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سم د دښمنۍ کوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو 19.25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو پوری په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري د طالبانو د حکومت لره تکسر په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیر مرکزونه تړل شوی او په دې برخه کې د دولتي روغتونونو داخلي بستر خدمات هم کم شوی دي خو په دې ورستوي کې داسې شخصي روغتونونه هم جوړ شوی چې د معتادینو درملنه کوي لدی ډلې څخه یو هم د کندهار په نوم روغتون دی چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې فعالیت کوي دا چې دا روغتون د نورو روغتونونو په پرتله کومې اسانتیاوي لري څه ډول فعالیتونه لري او په دې روغتون کې د بسترې کېدو شرطونه څه دي په دې اړه مو د دې روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې دا روغتون یو ولې جوړ کړی دی
زموږ دوستانو څخه څوک چې په دغه نوړ په دې باندې اخته وو نو څو ځله دا کوشش به ما وکړي چې د علاج په شپخانو کې په خپل په تحدید او په سکنجه کولو په زورولو په دې سره وکړو چې هر څه هم کوله هغه نتیجه نه ورکوله خو بل اخر وتوانیدم چې دا سی فرمولا ورته جوړ کړم چې بالکل د نشاد دوی مخته کې شیش دي هم دی ودا فکرونه کې چې دا یو وخت ما داسې نشه کړو کنو یو زم متادم کنو نو کله چې ما خپل د مریض علاج وکي بیا د هیل راته پیدا سول چې زه باید نور مریضان هم علاج کم چې بل اخر د ورځې روزانه د مریضان تعداد 15 شپې ته ورسیدین بیا میوه شفخانه ورته فعال کړل کله چې میغه شفخانه فعال کړل د بستر تعداد زیات شو، مریضان د نور ولایتو څخه را روان شول. بیا مې بل ولایت هڅه وکړله چې په کندهار کې متفارق کړل، من څخه په کندهار کې د کندهار څخه تعداد زیات شو، خلک په ډېر تکلیف راتله. دا چې اوس کابل کې تاسو شتون لري، په کابل کې متفارق کړل، نور هم تعداد په زیاتېدو شو، په هرات کې متفارق کړل.
که د شفخانه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول یوه شفخانه ده، شخصي ده، رایگان ده، خیریه ده؟
مر شفخانه خو شخصي شفخانه ده، د خپل ولس لپاره مو خدمت یوازینی هیله ده. مر شفخانه شلبستره ده، اصل مرکز په کندهار کې دی.
په دې شفخانه کې د شمولیت شرایط څه دي؟ یعنی څه ډول کسان په دې شفخانه کې بستر کېدلی شي؟
مشت لپاره دغه مهم دي چې موږ معیاري علاج وکړو، او دا مهم نه ده چې موږ علاج تر فیس ترلوي ځانګړي وي، که څوک غریب وي هم موږ دلته تداوي کوو. مهم دغه ده چې باید ولس ته خدمت په نظر کې نیولی دي او ولس خدمت وسي.
په یو معتاد باندې چې بستر کېږي څومره لګښت راځي؟
د یو معتاد لګښت تر بل معتاد پورې فرق لري، بل نشي تر نشي پورې فرق کوي. اوس یو ډول نشه نه ده، د 5000 افغانۍ څخه نیولې بیا نو زه تر دې زره سلویشت اضافه کم.
ستاسي روختون د نور روختونونو په پرتله چې هغه دولتي دي یا شخصي دي، کومې ځانګړنې لري؟
زموږ په نظر باندې کوم شی چې موږ کوو، یو مریض باید د څو نگاهو څخه علاج شي، د سایکالوژي د نگاه څخه، د طبابت نگاه څخه، د اسلام د نظر د ته د تشریسي چې پیو متاد د لپاره اسلام څه وایي، د ټوله هغه شان دي چې باید یو مریض د لپاره مشکو او هغه ترڅنګ ورزش ورسره اضافه د وټه ورزش دي، او بل په زمن کې معیاري علاج ورته کو. هر درې ټیم یو مریض باید چک شي چې دی په کمالات کې دی، چې څه ضرورت لري، د اعصاب او درد او د شن ټول په نظر کې نیسو ورسره.
یو څوک چې بستر کېږي څونه وخت هغه ستاسو سره پاتې کېږي؟
موږ د فار مهم ده نه چې د مریض لپاره تاریخ ولیکو. مریض ته به تاریخ چک شنه شو سي چې تاسو په دونی ورځ کې جوړیږي، د مریض صحت ته په کتو سره دا فیصله وسی چې د مریض په سی معنا په معیاري ډول علاج شوی دی او کنه دی.
د معتادینو په درملنه کې متخصصین په دې نظر دی وی وایي په دې کې د مریض خوخه شامل ده، باید مریض په خپل خوخه بستر شي. آیا تاسو دغه د مریض خوخه په پام کې نیسئ د مریض د بستر کېدل پر مهال؟
ترې او په صدې پر بلې هو، مګر دا سه هم لکه څنګه چې باید حتمی د معتاد خوښي، چې معتاد یو نه جوړه کستی او نه جوړه کسي سکله نس کولای چې خپل د ښه او بد لپاره پلان ونیسي. نو د دې د کورنۍ د لپاره به د لازم نه شي د یو نه جوړ لپاره پلان ونیسي، او کله چې د تری معیاري علاج لاندې راسي نو بیا دا در کولای شي چې زما پامل زما لپاره شکر کړی دی او کی غلط کار کړی. معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې شي دی په غلطه لار روانو او په خراب لار بیا پیندې کولار نس. معیاري علاج تر څنګ تعقیب هم کوو، چې په شل ورځ کې مریض یو ځل واړو مکمل ټیسټ کوته، ټوکزیکولوژي عمل چې ډاکټر ټیسټ ورته وایي چې یو دوت هم ماته دی کړی، هغه موږ بیرته معلومو. دا یو قسم نور هم تعقیب دی مریض، چې باید مریض د دې نظر څخه خوځي چې زه نشه وکم، نو زه خپل ځان خلوص خپټولای سم، یا د ټولنې سره، یا خپل د فاميلي سره.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکو خان محمد په 15 کلنۍ کې سګریټس کول، او وروسته یې بیلابیل نشه یي موادو ته مخه کړه. خان محمد وایي چې په کورنۍ او ټولنې کې اعتبار بایللی او خپلوانو له خپل کور سره لیدي. دا چې خان محمد ولی معتاد شو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د لخلې واورو.
جمهوریت کې مې وظیفه درلوده، پیلند فاره سیار چیرته تجارتي سیستم باندې کار کوو، هلته یو موټر واخلو، یو موټر خرڅ کړو، چیرته یو دکانداري په حساب باندې کار کوو. مرګری راز سبا کې نو د شپې به ورځې به چوپ یعنی موږ په اعتبار درلودو کور کې بیرون ته څوک صاحب سے تعقیب نه وکنه هغه د اعتبار نه وجه نه داسې حالت ته ورسېدلو چې سګرټو نه په چرسو راواوښتلو د چرسو نه خواته پیش آمد خوش آمد ارې د هر څه نه برخمن به وو په زیات کوشش هم په دې شي اوسه بخته په دی زه ته نه لرم ښه خاطره ځکه د ښه خاطره هم درلودل ولې به داسې حالات ته رسېدلو د ډېرو ستونزو سره مخ کړم صاحب د اقتصادي ستونزو سره مخ کړی یم بې اعتباري را سره موجود کړې ده د ما وزن د برونو سره فرق لري زه یو په حساب په یو نوم عمل باندې اخته یم په یو نوم باندې مشهور هغه ښه ژوند لري هغه ښه نوم لري صاحب تاثیرات لري صاحب هغه حالات کنه چې ته په هادي ډول کې هادي ژوند لري بیا د چر سره لازم شاید ترخول لري کمزوري یا اعصاب راته پیدا کړي ښه خبرم بدل کېدله شکونه را پیدا کړي وو حالات بل بل په حساب داسې سوچ به مې کاوه چې یاره دغه وننن ولې نن مې وننن چې مثلا د خبرې ولې نن شوتالو دا ول کېلین نس کړه دا سې شکونه ما باندې تر پیدا کړی وسه په فامیل وو د کورنۍ وو د ژوند وو د خلکو سره کنه د ټول شانو جدا کړی ما د ما کورنۍ خنوم درلود کنه هغه وو د بد نوم سره مخته کنه یعنی ګنا ما کړی د سزا هغه ګوري وو سپیلند لپاره د ما زوی کنه اوس په عملی په نوم یادېږي مثلا د ما اولاد یا د ما فامیل غډیره سزا لیدله دا غډیره قرباني ور کړی ما د لپاره فامیل کې ما لري غربت کې ژوند مې درلود خوشاله ژوند مې د خوشاله استرخان مې درلود همیشه د پامل ټول غړي په ماره ټول په لخور نیول له وروره د دوست او قریب پورې زکه ما ډېر خوشاله استرخان درلود او غیر نه اوس برخمن نه یم صاحب اقل ان ز په خپل کور کې اوس نه یم اوس د لز په چا سره هم سایم اوس یعنی د دوستانو د سیو پریکړه وست باید په خپل کور کې ورونو سیږي زکه دلته تا مشکلات تا ته څوک راځي یا تامل مان راځي یا څوک راځي کنه تا د بدبختی سره مخ کی نو دا شاله سره مخ حساب د 15 ورځې خوشحالي نن انده سبب د ما فامیل وکړې زغپل وکړې دلم ګرای ما کړې د سزا غوي ګوري
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د دروازې مخې ته یې پولیس ولاړ دي پولیس بشیر ته وایي چې ستاسو د لاسه یو چا شکایت کړی دی وایي چې کور یې را باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانی یا پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ چا نه دی خرڅ کړی دا چې د بشیر په کور چا دا وکړې ده اصل کې څه څه دا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یا سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مستیاوی جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره
مشر جانا مس یاران دی ژوند دی متن دی وای چې خان یې په یاران یې مز زخو ستاسی خونده خوانگو یا رانو را برکت خانیم
بشیر جانا تا چی با پخوا ملوستیا جوراولا نو نور یا ران با دیم خبراول خونن نپویگم چی ولی دی یا ران ندی را خوکتی
از غم مکوا نور یا ران میام خبر کری او را روان دی نووس زنگ و حلو چی پرلا رایو
زګر دې را روان دي نشاو میلال یارانو سره خوان کوي چې یاران نه وي از بیا باندې کاری
یاره بشی جانا ګل خبره دې وکړه اره پیام چې یاران نه وي سړی ته مانی هم کاندوالا کاری
غزل جانا یو بل خبره مې را یاد شو خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه
بس داسې وبوله چې رانیولی مې دی
ګوره والګه څوک یې مه کوه رښتیا وایې
رښتیا وایم که این منی داده دای قواله دا بس یواز شایدان یه پاتی دی یو شاید با می تشی دقل تنگو تا اولا گوا او سلور اکسونه دیم راکا
یار سلطان بختواری اکسونه تیار پا جیب گیره سردی
یار باشید جانا خدای دشوانده لرا راک اکسونه دی راکا
ها داده وای خلا بل کاروایا
بل دست بانی وکا چی پا دی کولا که دی شاید پا صفات گوتا ولا گوا رنگ داده ما سرشتا
یوانا چی سل واری خوبا گوتا ولا گوا ترا دی خواهی که زورا ورا
داده این دقل سن گوتا ولا گوا
سامت داده گوتا میو لگوا دا خو زلور پانی دی کنا
او زلور پانی دی پا طولو پانو پانده گوتاو لگوا آن دا غلطان گوتاو لگوا
دلتمی گوتاو لگوا
خیرویسی دا غلطان گوتاو لگوا
تو بداری که دا غلط دادا دلتمی گوتاو لگوا
خیرویسی دا غلطان گوتاو لگوا
دای بلا گوتا
خیر ویسین دا ایو بلان باتی دا دا غلطم گوتا ولا گوا
دا دی دا دام گوتا ولا گوا او دا ایم تو داریم
ما خلاشو
خلاشو
او خلاشو خیر ویسین
خاز گلدانا او دی نوی چی دا کور چی ری دای
دا کور تا تم در معلوم دای دیر دیلی دلی دای دور خدر تا معلوم ده لکه پکی حسی دلائی چه خوشی ندر خیاب
عجیب ده ده با کم کوروی
ما پاسه گرزه ده دین دول خاک با سپا واوری
چه دا با چوک وی؟
داده در اخلاب سلام علیکم
و علیکم سلام
کماندان سه خدای دی خیر کی چنگ را اغلی است؟
یو چاستا پار شکایت کرده دی
چه شه؟ زما پاره شکایت کرده دی؟ چنگ شکایت؟
وای چی پرمه کور خرس کرده دی یو میاش وقت غخته و خوز دری میاش تیری شوی دی لا کور نرا تسلیمه وی
چوک وی؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دا مخامخ چوک مغازه لري ته یې هم پیژنې
قومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم له بل چا څخه به یې کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي
قومندان صاحب اشتباه زه نه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوهیم هم دا ته ستا یو ویډیو هم راښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قومندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به درسره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کیږي
وسړیا ولې داسې ورخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپیره شو
ولی ولی خدای دی خیر کی څه پیښه ده
پولیس راغلی دی وای تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه مونږ خدا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وای چې پر قبالې د ګوتا واکسونه لګېدلی دي ویډیو دې هم را سره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چالو فریبې پر قباله زما ګوتا واکسونه لګولې دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
له تا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راسپیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې کچل کور راڅخه نیولی
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا راځم. Thank you.